خوشحال رډیو یو بلې غړې کې مو هرکلی کوم. زه بشیر ګواخیم او د لسو بجو څخه تر یوولسو بجو په دې خپرونه کې تاسو ګڼ رپورټونه لرو. په سیمه ایزو چارو مو هم خبرو او په نړیوالو مطبوعاتو باندې مو هم نظر اوښته دی، او په اخره کې به تاسو ته اونیزه خپرونه د سولې پر لور هم دراورو. تاسو پکې نن د باچا خان د عدم تشدد خدایي خدمتګار تحریک په اړه اوریدلی شئ. خو د دې هر څه تر مخه درته ګلایاز خبرونه وایي.
د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري غربي لاره به تر 2018 کال پورې مکمل شي. افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې لپاره عملی ګامونه واخلي، او ایران وایي چې د نړۍ له شوو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی شي، خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري.
اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر او گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري غربي لاره به تر 2018 کال پورې مکمل شي. د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې خبرلارو ته ویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت به د ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي او هغوی به نه خفه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د پښتنو ملتپالو سیاسي ګوندونو ویلي وو چې پنجاب غواړي د دې اقتصادي راهداري ډیره ګټه واخلي، نو ځکه یې د پښتنو او بلوڅو په سیمو کې تیریدونکي غربي لارې ته کمې پیسې بیلې کړې دي. د قبایلي سیمو نظم ادارې فاټا سیکریټریټ د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره بغیر لسود د قرضو ورکولو سکیم اعلان کړی دی. د فاټا سیکریټریټ وان فضل الله نن مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو ځوانان به ډیر زر وکړي شي چې خپل روزګار شروع کول لپاره قرضې ترلاسه کړي. فضل الله زیاته کړه
سود نه بالکل بغیر صاف شفاف یو سیستم دی جوړ کړی دی، او اول دل دا قوت چې کومه اداره ده دی خواهش لره چې په فاټا کې ډیر زیات بدامنی تیره شوې ده چې دغه منصوبه دی په قبایلي سیمو کې هم پیل کړی شي چې هلته کې ځوانان چې دي هغه د ترهاګرۍ نه د بچ کولو.
بلخوا د پاکستان سرکاري راډیو د فاټا سیکریټریټ په حواله وایي چې دغه اداره به د قرضو سکیم لپاره 1500 میلیونه روپۍ ورکوي. افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې لپاره عملی ګامونه واخلي. پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان ظفر هاشمي مشال لړی ته ویل چې پاکستان کولی شي د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو لپاره کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې 13 مطبوعاتو د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز سینټ ته کړو خبرو حواله او په حواله ویلي وو چې پاکستان تیار دی د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ ممکنه خبرو کې مثبت رول ولوبوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو موجودګي د اندېښنې وړ بللی دی. رحمت الله نبیل چې پرون پارلمان ته وربل شوی وو ویل افغان حکومت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځپلو په هدف پر یو پراخ پلان کار پیل کړی دی چې په نږدې راتلونکي کې به عملي شي.
کال او دا ستونزې چې همدا اوس ورسره مخامخ یو په راتلونکو میاشتو کې مو ستونزې هم له دې زیاتېږي، خو دا په دې معنی نه ده چې ستاسې امنیتي ځواکونه به دا ستونزې شنډې نه کړي. لازم تیاری ورته نیول شوی، خو اتفاق او یووالي ته هم ضرورت شته.
ښاغلی نبیل زیاته کړه چې تر دا مهاله په هیواد کې د داعش وسلوالو څو مهم مشهور قومندانان وژل شوي او ګڼ نور غړي نیول شوي دي. د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د یو طالب قومندان په شمول 8 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو څخه په رالیږل شوي خبر پاڼې کې راغلي چې په 1300 ساعتونو کې د دې ولایت په کجکۍ ولسوالۍ کې د یوې مخامخ نښتې په ترڅ کې د طالبانو یو قومندان کوچي او د هغه شپږ ملګري وژلې دي. بلخوا د قندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د 5 قومندانانو په ګډون شاوخوا 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په عین حال کې یوې امنیتي سرچینې مشال اډو ته ویل چې په دغه وژل شوو وسلوالو کې د هلمند لپاره د طالبانو نومول شوی والي ملا عبدالباری هم شامل دی. تر اوسه طالبانو د دغه پیښو په اړه څه نه دي ویلي. تاسې د مشال اډو نه خبرونه اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی شي، خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري. محمد جواد ظریف دا خبره پرون ویانا ته تر رسیدو وروسته وکړه چې د اټمي خبرو چې د اټمی پروګرام حتمی خبرې تری کیږي. نو موړي بعد دلته د تهران پر اټمی پروګرام د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د خبرو په وروستیو پړاو کې هم برخه اخلي. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه تمه لري چې پر یو داسې موافقه سلا شي چې له مخې تهران د خپل لانجمن اټمی پروګرام محدود کړي او په بدل کې به له دغه هیواده لګول شوي بندیزونه لرې کړی شي. په دې خبرو اترو کې د پام وړ خلیج موجود دی چې پکې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو طریقې کار او تهران لخوا د معاهده پالنه شامل دي. د ایران ستر مرکزی عباس عرقچی وایي چې مذاکرات په قلاره او مشکل دي. د یونان پارلمان د هغه پلان منځوري ورکړي چې تر مخه یې هواد د اقتصادي دیوالۍ کې دوه مخنیوي لپاره د بهرنیو پانګوالو د شرطونو منلو په اړه ټول پښتنه یا ریفرندم وکړي. دغه ټول پښتنه به د جولای میاشتې په 15 نیټه کېږي. د یونان وزیر اعظم الکس تیس پیراس او ویل دي چې باور لري یونانن به د نړیوالو پانګوالو د مهلت په حق کې رای ورنکړي. نوموړي ویل چې ټول پښتنه د یورپ تقسیمولو په معنا نه ده، بلکې د یورپ د هغه ګامونو پر ضد دي چې د یورپ تقسیمول غواړي. د یوروزون هیوادونو د ټول پښتنې پلان مخالفت کړی دی او یونان او د یونان هغه غوښتنې هم رد کړي چې د پانګونو د پروګرام نیټه تر جون دیشتمی مخکې وغځوي. او وروستی خبر دی، د تیونس حکومت پرون اعلان کړی چې په هیواد کې هغه اتیا جماعتونه بندوي چې د ریاست کنټرول لاندې نه دي. دا فیصله په داسې حال کې شوي چې یو وسلوال په سوسی ښار کې د سیلګرو پر هوټل برید کې 9 کسان ووژل. د تیونس وزیر اعظم حبیب عیسا تور پورې کړی چې په جماعتونو کې د کرکې او نفرت او د تشدد راپارولو تبلیغ کیږي او د کورونا چار وزارت به په یو وونۍ کې دننه دغه ټول جماعتونه بند کړي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د برید پړه منلې وه او په وژل شوو کسانو کې زیاتره بهرنیان سیلګري وو. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری خبرونه مول ګولایا څخه اوریدل. د پاکستان حکومت وایي چې د چین سره په اقتصادي راهداري پروژه کې د انرژي په برخه کې ډیره فایده ورسیږي. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم د دې غړې برخه دي چې تفصیل یې درته وروسته وایي. د پاکستان د منصوبه بندی او پراختیا وزیر وایي د چین سره اقتصادي راهداري پروژه به د تجارت ترڅنګ د انرژي د پیداوار لپاره ګټورې وي. حکومت د قبایلي سیمو د خلکو لپاره د قرض ورکولو د یوې نوې منصوبې یا سکیم شروع کولو اعلان کړی او وایي نوې کاروبار شروع کوونکي کس ته به 5000 روپۍ ورکوي. خو آیا دا کافي دي؟
اوی پورا سے خاندان 50,000 روپے دے کاروبار پاکستان دے پارے 20 روپے ملے دی، مطلب 50,000 روپے باندے خوپے او چنچل شہر سے نے کاروبار سنگ شروع ہو لے سی.
پاکستان وایي ک بلوچ ازادي غوښتونکي جګړه بس کی پیسې باور کی، خو د بلوچستان سیاستوال او چړونکو وایي له پاکستانه د بیلیدو تحریک په پیسو نشي اخیستل کېده.
اوس کم خلک نون خلک دي چې یا گرفتار شي یا اصلا ورځي او تسلیم شي، نو بیا یو فرق کېدای شي کنه. دو خلک به پرېږدي، څلور کسان نور به مرسته.
په اونیز خبرونه د سولې پر لور کې باوري
باچا خان دې باندې داخله کې پوي کړو چې تشدد نور تشدد زیاتوي، تشدد کموي نه. دا به ورته بار بار وي چې اصلي توره دا ده چې یو سړی تا ووایي ورته ورته جواب ورنه کړي او هغه وزغمي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته موږ سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان د منصوبه بندی او پراختیا وزیر احسن اقبال وایي چې د چین سره د اقتصادي راهداري لوی منصوبه کې به د بجلی او انرژي پیداوار کې هم اضافه وشي. نوموړي پرون اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د لړکی په غربي لارې به په دوو کلونو کې کار مکمل شي. دا هغه لار ده چې پښتانه سیاستوال وایي له پښتنو سیمو تیریږي او مرکزي حکومت ورته کمې پیسې بیلې کړې دي. د دوی په خبره د پاکستان د وفاقي حکومت ډیر پام په مشرقي لاره دی چې له پنجاب تیریږي، خو احسن اقبال وایي چې د دې پروژې د عملي کولو په وخت به د ټولو صوبو غوښتنې او اندېښنې په نظر کې ساتي او خوشحاله به یې ساتي. په اړه یې له احمدالله نور تفصیل اورو چې زموږ همکار دی په اسلام آباد کې او لږ مخکې ما په دې اړه معلومات غوښتو.
تیره ورځ دلته په نست یونیورسيټي کې یو تقریبا
اغي روس تو مطبوعات سره خبرو کې د احسن اقبال وینا و چې د پاک چین اقتصادي راهداري چې کومه دا کم د سړک نه دی بلکې دا اقتصادي راهداري چې کومه توانایی د دې مهمه حصے چې کومې دي هغه توانایی منسوبې دي او د دوی وینا و چې دې منسوبو تر سره کېدو کې به دریو نه تر څلور کار پورې لګيږي او دغه شان تر د 2013 کال پورې به ان شاء الله په پاکستان کې کوم چې دا وخت د توانایی کم بحران روان دی نو په دې باندې به قابو موندلی شي. د احسن اقبال دا هم وینا و چې په اقتصادي راهداري په حواله سره چې کوم آل پارټیز کانفرنس کې کومې فیصلې شوې وي نو په هماغې به عمل کېږي. دا نه چې لکه مخکې چې کوم نور ګوندونو هغه د مختلف خدشو اظهار کوي نو هغه شانتې بنې چې کوم په آل پارټیز کانفرنس کې کومې فیصلې شوې وي کومې خبرې اترې شوې نو په هماغې باندې به عمل کېږي. او دا مشرقي او دا بل مغربي طرفونو کوم سړکونه چې دي لکه کومه چې مخکېنۍ نقشه وه په هماغې باندې به کار روانېږي. نو دې کې هېڅ قسمه بدلون چې کوم دی حکومت سره اراده لا فلحال نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د قبایلی چارو د انتظام لپاره جوړې ادارې فاټا سیکرټریټ د پروفیشنل یا مسلکي قبایلی ځوانانو لپاره د کاروبار شروع کولو په خاطر د قرضو اعلان کړی دی. د دې منصوبې تر مخه به هر هغه کس ته چې غواړي کاروبار شروع کړي 50,000 روپۍ ورکول کیږي. خو د قبایلي سیمو ځوانان وایي چې د ګرانۍ په دې دور کې په 50,000 روپۍ هیڅ نه کیږي. د قبایلي سیمو د چارو کارپوهان بیا نیوکې کوي چې حکومت تر دې وړاندې هم داسې اعلانونه کړي خو هغه تر کاغذونو محدود پاتې شوي دي او عملي شوي نه دي. په اړه یې د ګلایاز رپورټ اورو.
د قبایلي سیمو نظم ادارې فاټا سیکرټریټ وین فضل الله مشال لډی سره په خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سوده د قرضو ورکولو سکیم اعلان شوی دی او ډیر زر به د دغه سیمو ځوانان کولی شي چې د روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي. فضل الله زیاته کړه چې د دغه قرضو مقصد واړه کاروبارونه شروع کول دي. نوموړي د اخوت په نامه د قرضو سکیم په اړه ویل
دا بالکل خالص د دینی اصولو په بنیاد باندې دا د سود نه بالکل بغیر صاف شفاف یو سیستم دی جوړ کړی دی او په اول ځل دا اخوت چې کومه اداره ده دی خواهش لره چې په فاټا کې ډېر زیات بدامنی تیره شوې ده چې دغه منصوبه دی په قبایلي سیمو کې هم پیل پی شي چې هلته کې ځوانان چې دي هغه د ترهاګرۍ نه د بچ کولو.
د فاټا سیکرټریټ وین دا هم ویل چې د دې سکیم لاندې به د قبایلي سیمو ځوانان وکړي شي چې په خپلو علاقو کې کاروبار شروع کړي. بلخو د پاکستان سرکاري راډیو د فاټا سیکرټریټ د سرچینو په حواله لیکلي چې د قرضو سکیم لپاره 1.5 میلیونه روپۍ ورکوي. خود قبایلی سیم ځوانان د دې اعلان نه ډیر خوشاله نخکاری. د مومندو انجینیر معلم افضل چې په دې رستو کې د انجینیرینګ زده کړې سرته رسولي او د روزګار په لټون کې دی وای چې دا پیسې د نشټ برابرې دي.
50,000 روپۍ د کاروبار پاکولو لپاره 20 روپۍ نه دي. مطلب په 50,000 روپۍ باندې خپي او چنچل شي د کاروبار څنګه شروع کولای شي. 50,000 روپۍ خو په پروفیشنل پورې کار انجینیر دی او ډاکټر دی کار پروفیشنل دی هغه پورا څه خندا کوي. دینا بهترین خبره دا و چې دې په دې دیو کم 500 ملیون روپۍ د پاکي باندې دیو انډستری کولو کې ته سټیټ کې په لوک پاکي خلکو له جوابونه ورکړي هغه ته بهترې ما په خیر دا آلريډي په پنجاب کې شوی دی دا سیستم. دا نه یو کسم پیدا نه داخله شي دا تجربه مخکې نه شوی دا نو دې دوباره څه پاره کوي.
مولوی موزه په خبره حکومت لا پکار د چ په قبایلی سیمو کې د روزګار مواقع جوړول لپاره سنتونه ولګوي. بیا د قبایلی سیمو د خبريالانو د اتحادیې مشر صفدر حیات دا وړ وای چې د حکومت داوو باوجود ازمکنی حقایق ډیر مختلف دي. په قبایلی سیمو کې پهنتون نشتا یو لس کارخانه بند دي او ځوانان د تعلیم نه به برخه پاتې شوي دي. صفدر حیات په خبرو کې زیاته کړه
دا اعلان هم بس خدي پکار زده چې دا صحیح سیستم لاندې استعمال شي او صحیح خلکو ته ورسي. دا نه چې بیا دا ملکتا یا سرسوخ ولا خلک چې کم دي دغه ته ملاو شي یا خپل فاټا سیټ کې یا نور پولیټیکل انتظام یا په ترو باندې ودا دی ورکه یې خامخا چې په کار دا دی چې دا صحیح خلکو ته ملاو شي. او بلکې 50,000 زلم چې دا ډېرې کمې دي په دې چې 50,000 روپۍ باندې نن سبا ډېر وړو کې کاروبار هم ته نشي شروع کوي.
د صفدر حیات د دې خبرې په جواب کې چې آیا دا قرضې په مستحق ځوانانو ته ورسیږي او کنه د فاټا سیکرټریټ وین فضل الله ویل
د دې بنیادی شرط دا دی چې دا پولیټیکل انتظامیه یا حکومت په دې سیس کې انوال کې داغه بد دا ویریفیکیشن کوي چې دا مستحق دی د هیڅ روزګار نشته او دا تعلیم یافته ځوان دی. نو هغه خلکو ته به صرف دا ورکیږي چې کوم مستحقین دي.
د قبایلی سیمو کارپوهان وایي چې د قبایلو په نامه کوم امداد راځي هغه په ځای نه لګي، نو باید حکومت له پکار ده چې په نوي سکیم کې مستحق ځوانانو ته قرضو ورکولو عمل شفاف وساتي.
د ګولایز رپورت موري د پمډیاړه تاسو مدبتی کتنه درو روډان ورس پړنل کی د پاکستان په قبایلی سیمو کې په بیلابیلو سکیمونو او اعلان شو پروژو کې ځایی انتظامی د ګډوډیو د پټ ساتلو لپاره د بهانه استعمالی چې په سیمه کې امنیتی حالات خراب دي. همدغه وجه ده چې سیمې ته د پروژې څارونکې ډلې په تللو کې ویره محسوسوي او هغه ځایونو ته نشي تللی په کومو ځایونو کې چې د دوی زړه غواړي. د ورسپانې په خبره دوی اواز هغه سیمو ته ځي چې د انتظامی خوخی چې لوجه غبن او درغلی پټه پاتې کیږي. د مقالې غټ کې درته ملیحه مرزاده وای.
ډان ورسپانې لیکي د پاکستان په قبایلی سیمو کې یاغیتوب او ناامنی هغه اسانه باندې دي چې د فاټا انتظامیه په مالی چارو کې د بیکایتګیانو د پټولو لپاره استعمالوي. په داسې حال کې خپلواک سارونکي په فاټا کې د بیلابیلو سکیمونو د سارلو په مقصد سیمې ته د تللو نه یریږي. رسپانلی کی فاٹا تتلون کی سارون کی پسیما کے دا تگ را تگ لپارا پر زائی انتظامیے تک یا کبھی دا دے دا مانا جوڑی گی چہا خو پروجو تا دا سارون کو دورے کی گی چہ دا انتظامیے پا فکر محفوظ ہے بھی. رسپانل دا یو سرکاری رپورٹ پا حوالہ لکی چہ دا پیخور دا زرعی یونیورسٹی پا استازانو او استکون کو مشتمل دا خپلواک سارون کو یا وڈلا دا دوامدارو میدانی علاقوں دا پرمختگ یو پروگرام ایس پی ڈی پی دا فعالیتونو دا تصدیق لپارا کرم ایجنسی تا لاڑا. یاد پروگرام دا وہ چزما کے لباغبانے سر تڑلے دا چپا کی دا فاٹا دا لیرے پرتو سیمو اوبخور کرنا او د فصلونو ریبل شامل دي. د دې پروګرام لپاره مرکزی حکومت 50 ملیون روپے مختص کړي وي. رسپانلی کی په فاټا کې د پلان جوړونې او پرمختګ څنګه ته پلیګل شوی ریپورت کې ویل شوی چې د سارون کو ډله برکور میجنسی کې په ملیخیل سیمه کې د غوزانو د یو فارم دوره وکړه او پکې تر اتیا او زرو زیات د میوې بوټي موجود وو. هم دغه فارم پاړه د یوې درېمګړې ډلې په رپورټ کې ویل شوی چې پکې لوی او منظم باغونو او د ځینو زمیندارانو په خبره له باغونو نه د یو اکر ځمکې په سر یې د کال 50,000 روپو منافع ده. خو د ورځپاڼې په خبره ځایي انتظامیه سارونکو ته پوره معلومات ورنکړل او د لل میکلي فارم ته بونه تلل چې سارونکي هم پرې خبر نو. یاد فارم په 1500 اکر ځمکه جوړو او د میوو تقریبا 6000 ونې پکې کرل شوې وې. په دې فارم په میلیونونو روپۍ لګېدلې وې چې په 2000 کال کې لپاره مغور زول شو. رسپانه د اګریکلچر پوهنتون د باغبانۍ د سانګې مشر نورالامین چې د پروژې د تصدیق لپاره د درېمګړې ډلې مشري کوله د خلیلي کې چې د لل میکلي پاړه خبر نو. هغه رسپانه ته ویل چې د انتظامی چارواکو دوی ته هدایت ورکړل چې د امنیتی حالاتو لامل د دورې پاړه معلومات باید له چا سره شریک نکړو. دغه په خبره نو ځکه یوازې هغو ځایونو ته دوی بوتلل چېرته چې انتظامی غوښتل.
خبرونه او فریادونه
اخر ستی مانا
لیکا چی دیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس در اخلو بخون
گرانو اوریدون کو دادین ما خچی مری سیب نور جڑونگانو باز
اوی 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 خودر تویدی میوشی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امدا وشته دي. په دې وروستیو کې مطبوعاتو داسې رپورټونه خپاره کړل چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې پاکستان تیار دی چې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په خبرو کې بلکې نیغ په نیغه د خبرو په شروع کولو کې یو مثبت رول ولوبوي. افغان چارواکي وایي که دا رښتیا وي نو پاکستان باید په عملي ډول څه داسې ګامونه پورته کړي چې له هغې دا خبره ثابته شي. په اړه یې د سیف الله ستانکزي رپورټ اور.
جمهوری ریاست د سولې په خبرو کې د طالبانو د شاملولو په اړه د پاکستان کړې ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. د جمهور رئیس د ویان مرستیال ظفر هاشمی وویل چې پاکستان له دې مخکې هم داسې ژمنې کړې وې، خو افغانان به اوس هغه وخت دغه ژمنې ګټورې بولي چې پاکستان یې په عمل کې ثابت کړي.
جنگ تحمیلي در داخل افغانستان
په افغانستان کې تحمیلي جګړه سیمه ایز اړخونه لري. موږ تل په دې برخه کې کار کړی. تر هر بل څه موږ د خپلو ګاونډیو او ملګرو هیوادونو کړنو ته پتامه یو. نسبت هر بل څه ته موږ عمل غواړو. کومې ژمنې چې کیږي باید عملی شي.
جنبه عملی به خود اختیار کنه.
افغان حکومت په داسې حال کې د پاکستان د ژمنو په عملی کېدو ټینګار کوي چې د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په دې وروستیو کې تر دوه نورو اونیو پورې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو له پیلېدو خبر ورکړ چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم دا موضوع تایید کړه. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي افغان حکومت د پاکستان له دې پروګرام نه دی خبر او نه پوهیږي چې د دې خبرو کوربه کوم هیواد دی او اجنډا یې څه ډول جوړه شوې ده.
امیدوار هستیم چې ما به زودی به جریان جزئیات
هیله من یو چې ډیر ژر دغه خبر له جزئیاتو اجنډا وخت او ځای نه خبر شو. مونږ ترجیح ورکو چې دا خبرې په افغانستان کې دننه وشي سو دوی کاملا ازادي ولري، خو دې کې هم کومه اب نه وینو چې په یو دریم هیواد کې د سولې خبرې وکړو.
مذاکرات او گفتگوهای خود میتونیم برگزار کړو.
لدی وړاندې د ناروی په اوسلو ښار کې د افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو د استاجو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله زیاتې شوې وي، خو طالبانو ویلي چې په دې ناسته کې له افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې ونه شوې. لبل لوري پاکستان ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استاجو ترمنځ د سولې خبرې به د چین په استاجیتوب په هغه هیواد کې وشي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. خو کارپوهان وایي چې پاکستان په دې اړه رښتینی نه دی او یو نوی لوبه پیل کړې ده. افغان سیاسي کارپوه ودیر صافای د افغانستان د بهرنی سیاست په کمزورتیا هم انتقاد کوي او وایي
وخت کې یکجانبه قسم موضوعات
کله چې د سولې داسې یو اړخیز مسایل د پاکستان لوري اعلانېږي دا د افغان حکومت نقص دی چې بې خبره پاتې دی. لکه څنګه چې اوس زموږ ملي امنیت د پاکستان له قوله ویلي او دا د هغوی دروغ خبره ده چې ګواکې راتلونکو دوه اونیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې کوو.
با مخالفان طالبان نشست خواهد.
کارپوهان د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست نابرابره او له چله ډک بولي.
اوریدونکو تاسو د صفی الله ستانکزی رپورټ واورید. پاکستان په دې اړه باندې نظر لري چې دوی د سولې لپاره صادق او رښتینی دي او په دې اړه باندې د افغان چارواکو د افغان حکومت سره کوشش کوي چې د سولې د راوستلو لپاره د طالبانو مذاکرات وشي.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زه کړه چې دا زمينا نجوان د سره نسته
دی غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندو مين دي نور نه غوړي چې موږ په بیګنا ځمنو کتابو ته ته کی ټول تخفل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
دا خبرونه درته لګروسته وړاندې کوو. اوریدونکو د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې بلوچ ازادي غوښتونکي جګړه بس کی وسلې کې دي او د حکومت سره خبرو تکینی او تسلیم شو ورته نو دوی به ورته پیسې ورکي. خو د بلوچستان سیاستوال او څېړونکي وایي چې له پاکستانه د بیلدو تحریک په دغه طریقه باندې ختمېدلی نشي. په دې اړه د ملیحه میرزاده رپورټ ورو.
د بلوچستان حکومت په صوبه کې هغو وسلوالو ته بخنه اعلان کړي څوک چې وسله کېږدي او پر امن ژوند ته راوګرځي. د بلوچستان حکومت وایي هغه بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوال چې وسله کېږدي او حکومت ته تسلیمیږي ورته به هیڅ قسمه سزا نه ورکول کېږي. د بخنې پلان چې د جمعې په ورځ د بلوچستان په سر خر کوټه کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې اعلان شو، پکې د وړې کچې جنګیالو ته 15 لکه، د منځني کچې قوماندانانو ته 10 لکه او لوړپوړو کمانډرانو ته د وسلو پرېښودلو په صورت کې 15 لکه روپۍ اعلان شوې دي. لدې اعلان سره په صوبه کې د وسلوال یاغیتو پاړه پوښتنې راپورته کیږي چې آیا وسلوال به دا ومني که څنګه. د بلوچستان نېشنل پارټي سره تعلق لرونکي سېنېټر ډاکټر جانسیب جمال دینی په دې نظر دی چې دغه شان پلان تر اعلانولو زیات ضروری دی چې امنیتي اسټابلیشمنت خپل رویه بدل کړي او د وسلوالو اعتماد به حال کړل شي.
دا پر وخت وي اره افتی باندې یو پلان درازي دی دا پلان خپل یې بدل پلان درازي. مصیبت خدا دې کوم خدا خلک سو اکثر به وایو چې بابا اول خو ضرورت دی کې خپل مزاج به بدلو د دې په ځینی طور په تیار سره انسنټیو به ورک خلکو ته چې دا خلکو گرفتار دي اس کو اعتماد نہ لگے خلق دا کہ خلق بغرو کی تلل ہے دا اعتماد نہ لگے فیڈریشن باندې اگر خدا وای اور اس میں اعتماد سنگ بلائے گا حال کی کریڈیبلٹی کو بحال سے بیا فاسان دے تو اس خدا دے تبدا وای تنزل لگ کو تنزل لگ خلق تو ور کو مسئلہ خدا دے اگر اعتبار دے سستا باد نہ لگے
تسیمہ کے دا سیاسی چارو کار پوش شہزادہ ذوالفقار وای چ تر سو مہم کسان وصلہ پرینک دی نو ترغی نے ونی چ لدے اعلان سره ب پسیمہ کے پوسلا وال یا غیتوب سا سروشی
اس کم خلق نون خلق تھی یا گرفتار شی یا اگوی اصلہ غرزی نو تسلیم شی دیر دفعہ نو بیا یو فرق کے دے سی کنا دا خو کنٹینیوسلی آگا خلق بھئی چے دو خلق بفریج دی تلور کسان نور بمرا جگہ سے دا کے دے سی چے کم سڑے کمزور سی یا دا پیسوں پا دگا کرا سی اگوی راسی لیکن ایٹ ونس دان سی کے دے چی گرد دا راسی ڈاکٹر والا نظر کا راسی جگہ سے ہیربیار مری راسی جگہ سے جاوید مینگل راسی اور جگہ سے مہران مری راسی دا سلو پنزا کسان کا راسی نو دا کے دے شی بیا
بلخوا له پاکستان خبریدون کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د یو لوړ پوړي حکومتي چارواکي دخلي وای چې د بخښنې پلان د هغو بلوچ وسلوالو لپاره دی چې په ځایي کچه جګړه کوي هغه څوک چې په نورو هیوادونو کې پټ دی لاغو سره به قانوني کاروایی کیږي د بلوچستان حکومت دا فیصله په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې خواوشا سلو وسلوالو په کوټه او خوزدار کې د حکومت په وړاندې وسلې له لاسه ورکړي او تسلیم شوي دي
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
اوریدونکو د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د وزیرستان په پوځي عملیاتو کې تر ټولو ډیر تاوان عام ولس ته ورسید خو نه حکومت او نه هم پوځي مشرانو د دغه سیمې د بې کوره کړل شوو کورنیو مسلو ته پام وکړ. په ورځپاڼه کې راغلی دي چې قبایلي سیمې تل د سیاسي مقاصدو لپاره استعمال شوي. فرخنده اسد درته د دې مقالې غټ کې وایي.
په نیشن ورځپاڼه کې افراسیاب خټک لیکي چې کله په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو نو د پاکستان پوځ په دغه عملیاتو کې د وژل شوو وسلوالو شمیرې وښودلې او د هغو عسکرو د قربانیو ستاینه هم وکړه چې په دغه عملیاتو کې برخه اخیستې. لیکوال وایي باید د دغه عسکرو د قربانیو ستاینه وشي چې د خپل هیواد د ګټو لپاره وجنګېدل. خو بیا دا پوښتنه هم ده چې د هغو قبایلو او خاص کر د شمالي وزیرستان د ولس د پرهرونو ستاینه او پوښتنه به څوک کوي چې په دغه عملیاتو کې کورونا اوران شول او خپلوان یې وجل شول. په دغه سیمه کې په سلګونه مشران وجل شو خو نه پوځي او نه حکومتي مشرانو کله د دوی پوښتنه وکړه او یا یې له کورنیو سره غمرازي وکړه. نیشن لیکي په وزیرستان کې د 1300 کلونو راهیسې د نامعلومو وسوالو لخوا خلک وجل شول. د هغوی مړي په لارو کوڅو کې سراد یو لیکلي خط غزار کړل شو چې دوی د جاسوسۍ په تور کې وجل شوي دي او باید نور خلک ترې عبرت واخلي. خو د دغه پیښو د مخنیوي لپاره هیڅ وبنه شول او دا ځکه چې دغه سیمې د ستراتیژیک جوړتیا له وجې ځینو قوتونو د خپلو ګټو لپاره استعمال کړي او لا هم استعمالیږي. ورځپاڼه لیکي د 2000 لومړي کال وروسته چې کله امریکا په افغانستان حمله وکړه نو د طالبانو ګڼ مشران وزیرستان ته راغلل. د هغه وخت د پاکستان په پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف ته تورونه هم دي چې وزیرستان یې د طالبانو او القاعده مشرانو ته ورک. دوی دغلته پټنځای نا جوړ کړل او دا شانی له دغه ځای په افغانستان کې عملیات پیل کړ او په دې هر څه کې د وزیرستان خلک وزوریدل او بیا وروسته په خپل کلو پر خاودلو مجبور شول. په دغه سیمه کې له دغه وروسته وخت په وخت پوځي عملیات وشو. ډرون حمله پیل شوې او وزیرستانیانو لپاره یې خپل کلی او کورونا د اوسېدو وړ پاتې نه کړل او د پاکستان میډیا هم د دغه خلکو مسلو ته هیڅ پام ونه کړ. د روان کال د جون په 28 چې کله د بکاخیلو په کیمپ کې امنیتي عسکرو کډوالو ډزې وکړې نو میډیا د خبر لپامه وغورځبو او صدغه شان حال د ټول وزیرستان اهم دی.
څوک شته کنه شته چې زموږ د پښتنو توپوشو کې او موږ ته یو لار وخی
د ماشومان مې غوښتي چې ما دې کنده ته پورې ځان داسې ځنګول ما د ماشومان بچو بچا په ډیره شون لور میم دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلې موږ ته کارتون راکړو وو چې موږ او پولیس لاس ګروا پولیس ته شکایت کړی چې اول درته یې دا چې څه بنای.
مشال رادیو د بے وسه او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلی شئ. اوس د خبرونه نیمه ته ورسېدو لس نیمه بجې شوې دي. له ګلایز د خبرونو لنډی زور دا پاکستان حکومت وایي چې د کاشغر او گوادر تنوین اقتصادي راهداري غربي لاره به تر 2014 کال پورې مکمل شي. د پرمختیا او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې خبرګرانو ته ویل چې د چین سره د دې اقتصادي منصوبې د عملي کولو په وخت به د ټولو صوبو تحفظات په پام کې نیسي او هغوی به نه خفه کوي. د قبایلي سیمو نظم ادارې فاټا سیکریټریټ د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره بغیر له سود د قرضو ورکولو سکیم اعلان کړی دی. د فاټا سیکریټریټ وین فضل الله نن مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو ځوانان به ډیر زر وکړي شي چې خپل روزګار شروع کولو لپاره قرضې ترلاسه کړي. افغان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې لپاره عملی ګامونه واخلي. پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وایان ظفر هاشمي مشال راډیو ته ویل چې پاکستان کولی شي د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو لپاره کار وکړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو موجودګي د اندېښنې وړ بللې ده. رحمت الله نبیل چې پرون پارلمان ته بلل شوی وو ویل افغان حکومت اسلامي دولت وسلوالو ډلې د ځپلو په هدف په یو پراخ پلان کار پیل کړی دی چې په نږدې راتلونکي کې به عملي شي. د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د یو طالب قومندان په شمول 9 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. بلخوا د قندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د 15 قومندانانو په ګډون شاوخوا 15 شپېته وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ایران د بارونو چارو وزیر وایي ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره یوې موافقې ته رسیدلی شي خو په دې شرط چې نور اړخونه زیاتې غوښتنې ونه لري. محمد جواد ظریف دا خبره پرون ویانا ته تر رسیدو وروسته وکړه او د یونان پارلمان د هغه پلان منځوري ورکړي چې تر مخې هیواد اقتصادي دیوالې کېدو مخنیوي لپاره د بهرنیو پانګوالو د شرطونو منلو په اړه ټول پوښتنه یا ریفرندم وکړي. او د تیونس حکومت پرون اعلان کړي چې په هیواد کې هغه اتیا جماعتونه بندوي چې د ریاست کنټرول لاندې لدي.
ګلایز درته د خبرونو لنډیز ووایي. اوریدونکو اوس به له ریاض مساخل څخه د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د ځینو اداري غټ ټکي وورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د داعش وسلوالې ډلې په کاروایانو لیکلي دي. دغه لړکی ایکسپرس ورځپاڼه وایي چې د جمعې په ورځ د کویت په یو جماعت کې ځان وژون کې 14 د لاسه یو شمېر خلک مړه او جوبل شو. دا رنګ د تیونس په دوه هوټلو کې د حملو په وجه 10 کسان مړه شو چې پکې زیاتره بارني سیلانیانو. ادارې وایي چې کویت د اسلامي نړۍ یو مالداره او پرمنه ملک دی او دلته د کاروای مقصد حالات خرابول دي. لکه څنګه چې تیرو ورځو کې د سعودي عرب په دوه جماعتونو کې حمله شوې وې او د دې ټولو حملو یوازینې مقصد پرمنه او سوکاله اسلامي ملکونه پنهه کول دي چې دلته هم اړې غړې او مسلکین خطي شروع شي. اداریه اخره کې لیکي چې شام، عراق او یمن کې خود وړاندې نه حالات خراب دي او بدمرغي دادا چې مشرق وسطا د تیری اوګدې مودې راسې د نړیوالو سازشونو مرکز جوړ شوی دی. خو د دین هم د افسوس خبر دادا چې د اسلامي ملکونو مشران هم دومره زیرک او پوه نه دي چې د دې سازشونو مخه ونیسي، بلکې د مسلې د حل پزې دوی په خپل د یو نه یو ډلې مرسته کوي چې ورسره دا اور د کمیدو پزې نور هم زیاتیږي. په کار ده چې اسلامي نړۍ په شریکه سره د نړیوالو سازشونو مخنیوي وکړي او کنن داسې ونه شو نورو پر او با ټول اسلامي ملکونو عادت ترهګره او نام نه ښکار شي. او د دې ترڅنګ جنگ روس پانه خپل ادارې کې وایي چې بلوچستان کې د اپیکس کمیټې غونډه کې بعضي اهمي فیصلې شوې دي، لکه هغه خلک چې د ریاست په ضد جنگيږي که حکومت ته سلامي شي نو د دوی لپاره عام معافي ده او نه یوازې معافي بلکې ورسره به دوی ته معاشره کې په عزت سره د ژوند تیرولو ټول موقع ورکول شي. خو کوڅوک وسل نګدی او جنگکوی نو د هغوی په ضد با پوره قوت او طاقت استعمالیږي. اداري وایي چې اجلاس کې دا فیصله هم شوه چې پولیس، اف ای ای، نیب او کسٹم چارواکي با په شریکه سره دا پته هم لګوي چې د وسلوالو مالی مرسته سوق کوي او وسله ورتاله کمی خوارازي او دغه خلکو خلاف به هم د کمی اکشن پلان تر لاندې کاروایی کیږي. د دې ترڅنګ د تعلیم وزارت ته د ټولي صوبې د مدرسو رجستریشن زر تر زره مکملولو هم ویل دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د ډیپلومیټ مجله لیکي چې د چین وزیر اعظم ویلي چې له هندوستان سره همکاري زیاتولو ته تیار دی، خو د مقالې تر مخه د چین دریز دا اونۍ د ملګرو ملتونو د بندیزونو په څانګه کې له خپل وزیر اعظم مختلفو بلخوا ډان ورځپاڼې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان د کردار په اړه په اداریه کې لیکلي چې د ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د کوششونو څه نتیجې مخې ته نه دي راغلي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته انیسا اجمل وایي.
د ډیپلومیټ مجله لیکي تیره میاشت بیجین ته د هند ولسمشر نریندر مودی د سفر وړاندې د چین وزیر اعظم لی کینګ یانګ انډیا ټوډے مجلې ته ویلي وو چین او هند له یو بل سره د مشترکه ګټو لپاره همکاري کوي او دواړه هیوادونه د ترهګرې پر ضد جګړه کې له یو شان چیلنجونو سره مخ دي. د چین وزیر اعظم ویلي وو چې هیواد یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پرمختیا او امنیتي ګټو په ښه توګه د خوندي کولو په برخه کې له هند سره ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري زیاتولو ته تیار دی، خو چین دا ونې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په کمیټې کې د خپل وزیر اعظم له خبرو سره سم نه لاړو. د رپورټونو سره سم چین د هند د آی هڅې مخنیوي وکړ چې د پاکستان لخوا د لشکرې طیبه د یو مشر او د 2003 کال د ممبئی بریدونو پلان جوړونکي زکی الرحمن لکوي د خوشي کولو پر ضد د دې هیواد خلاف په ملګرو ملتونو کې د اقدام غوښتنه کوله. مقاله لیکي د 2003 کال د ممبئی بریدونو وړاندې چین د هند لخوا د لشکری طیبه په څلورو غړو باندې د بندیز لګولو لږ تر لږه درې هڅې شنډې کړې. په دغو کسانو کې حافظ محمد سعید، حاجی محمد اشرف، سعودي مشته او مالی ملاتړ کوونکي او محمود بهازیک شامل وو. مقاله لیکي د چین لخوا د پاکستان د اټمي پروګرام ملاتړ کولو تاریخ د ریکارډ تر کچې یو معامله ده. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د ډیرو کالونو راهیسې هیڅ نتیجې مخې ته نه دي راغلي او بیا په خاصه توګه افغان طالبانو دې لړکې تل مختلف پیغامونه ورکړي دي. ادارې لیکي د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز یو وار بیا د ریاست لخوا پر دې خبره ټینګار کړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره به زمینه برابرول کې مرسته کوي. ادارې لیکي بلغه افغان طالبان ډیر په تیزی سره د امن خبرو له لومړیو پړاوونو څخه د ځان لری کولو هڅه کوي. اداریا په پښتنې کولې سره لیکي آیا د خبرې به د شروع کېدو نه وړاندې ختم شي او که نه؟ ډان لیکي دا ضروري نه ده. د طالبانو د ناصرو په خاصه توګه د خلکو لپاره چې له طالب مشرتابه سره اړیکې لري دا یو عام خبره ده چې د مذاکراتو لپاره په خبرو کې شامل شي، خو په عین حال کې مشرتابه په خپله د خبرو مخالفت کوي او پرې هیڅ سمجھوتہ نه کوي. د افغانستان د امن په خبرو کې د پاکستانی ریاست د زړه نازړه کېدو په اړه اداریا لیکي که څه هم ټولو خواوو دا منلې چې پاکستان پر افغان طالبانو اثر لري، خو د پاکستان اسټابلیشمنت او حکومت اکثره وخت دا دریس لرلې دي چې د پاکستان په افغان طالبانو هغه سي زیات اثر نه دي لکه څنګه چې بهرني طاقتونه او افغان حکومت غني.
مدرسې حسنی حسن
دی مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې په کار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو وري په بلوچستان کې هغه افغان کډوال چې د افغان کډوالو په کمپونو کې استادان دي اولته په مکتبونو، خونځو یا سکولونو کې درس ورکوي وایي چې له څو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستي. دوی مشال ریډیو سره په خبرو کې له اړونده چارواکو وغوښتل چې زر تر زره دې ورته تنخواګانې ورکړي ځکه چې د دوی په خبره روژه ده او د روژې په میاش کې د دوی خرچې هسې هم ډېرې شوې دي. په کوټه کې د افغان کنسلیټ چارواکو بیا ویلي دي چې دوی به د اړوندو ادارو سره په دې اړه خبرې کوي او دا مشکل به ور حل کړي. نیاز موسی خیل یې په اړه نور تفصیل درته وایي.
د لورلای د افغان کډوالو کیمپ د سیو د چلډرن شوونځی یو شوونکی یا استاد محمد نسیم د خپلو بندو تنخواګیانو په اړه مشال رادیو ته وویل:
موږ تنخواوې بندې دي، اکثره استادان دوه میاشتې تنخواه نشته، زما درې میاشتې تنخواه نشته، نه پوهېږم چې دا څه وجه ده. پخوا میاشت میاشت راتلې او دا درې میاشت زما په جیب کې ورکوي نشته.
یو بل استاد په دغه اړه مشال رادیو سره د خبرو پر وخت زیاته کړه:
زما نوم عبدالغفور سیرت دی. رښتیا درته وایم، په کور کې مې قسم ده د کور والا سه 3000 روپۍ پور کړې. رښتیا به درته وایم، 1000 روپۍ مې د ورور سه پور کړې دي. نو دا زموږ د دفتر کار دی. نو د تنخواه چې راغلی موږ به ولې پورونه کوی؟ موږ به ولې کور ته سترګ شته وای؟ ولې به مو ورور ته سترګ شته وای؟ دا 4 روپۍ راباندې دي، د وړو د راباندې. بیا دا مبارکه میاشت خو ته وینې چې دا ټول وروره جانه خرچې دي او خرچې دي. د غوښه چرګ د 280 او 310 ته ولاړی. نو کور راپسې
د محمد بلال په نامه دغه استاد بیا وایي د دوی د تنخواګیانو په ځنډ کې د رواني سیو دی چلډرن او پاکستان حکومت ترمنز لانجې هم نور مشکل پیدا کړی دی.
وجه خو داسې خاص وجه نشته. خو د کوم دفترونو چې د پاکستان د حکومت لخوا څخه د سیو چلډرن دفترونو باندې پابندي لګېدلې وه، د هغه وجه باندې د سیو چلډرن کارکوونکو نه سوای کولای سي هغه خپلو سکولانو ته راسي. نو همدې وجه باندې څه مشکلات په منځ کې راغلي او دغه مشکلاتو په اساس باندې استادانو تنخواوې تر اوسه پورې نه دي میلاو سوي.
د لورلای د افغان کډوالو د ښوونکو دغه ستونزې په اړه پر هڅو سربیره بلوچستان کې د سیو د چلډرن له موسسې سره په تماس نیولو کې بریالي نه سو. خو البته په کوټه کې افغان کونسل جنرال وحیدالله مومند په دغه اړه مشال راډیو ته وویل چې ستونزې له اړوند چارواکو سره مطرح کړې ده.
چونکې د سیو د چلډرن موسسه د یونیسف دخوا نه سپورټېږي، د یونیسف د مقاماتو سره ما خبرې وکړې. نو هغې ما ته وعده راکړه چې انشاءالله دا مشکل مونږ ډېر ژر حل کړو. نو په دې هفته کې دي د هوست دي په ویزټ باندې. نو د آینده هفته کې به خیر راځي دي چې ورسره بیا دا موضوع شریکه کړو، انشاءالله دا مشکل حل کړو.
د لورلای افغان کډوالو کیمپ ښوونکي غوښتنه کوي چې د دوی د تنخواګیانو ستونزه دې زر تر زره هواره کړل سي، چې د دوی په خبره د دې له وجې د دوی پر کارکردګۍ او د ماشومانو پر زده کړو بدې اغیزې پرېوتې دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امدا اوریدل شي. د مشال ریډیو د سولې پر لور نننې خبرونه د پښتنو په سیاسي او ټولنیز تاریخ کې ستره برخه لرونکي خدایي خدمتګار تحریک په اړه ده. خدایي خدمتګار تحریک د دې پر جوړ شو چې په پښتنو کې عدم تشدد زیات کی او د سولې او د خبرو د لارې د مسایلو په حل باندې پام ور ډیر کی. دا خبرونه تاسو ما بشیر غواخ جوړ کړی. دا تاسو د هر یک شنبه او هر دوشنبه پر زول مشال ریډیو اوریدئ شي، او که د مشال ریډیو ویب سټ ته ورشي نو هغه ته د دې لپاره یو ځانګړی پاڼه هم شته ده. د سولې پر لور خبرونه په هغه ځای کې ټول پروګرامونه پراته دي، تاسو له هغه ځای هم اوریدئ شي. ولته د دې ټیکسټ یا د دې د کوم لیکلې بڼه چې ده دا هم شته ده، نو تاسو له هغه ځای اوریدلی شي. راځي جوړ
د سولې پر لور.
د نننی پروګرام موضوع خدایي خدمتګار تحریک ده. د تحریک په 1960 کلونو کې د پښتنو د اصلاح لپاره پیل شو او بیا وروسته یې سیاسي شکل اختیار کړ. زه بشیر غواخم او تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ. اوریدونکو خدایي خدمتګار تحریک د پښتنو ټولنیز مشر او سیاستوال باچا خان چې خپل نوم یې غفار خان وو او په فخر افغان هم شهرت لري جوړ کړی وو. غفار خان په 1990 کال کې د خیبر پښتونخوا په اشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې وزېږید. د پلار نوم یې بارام خان وو. د نوموړي د ځواني پر مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې وو. باچا خان لومړی په 1960 کال کې د خلکو د اصلاح او په ټولنه کې د بدیو او بدو رواجونو د مخنیوي لپاره افغان جرګه او بیا د انجمن الاصلاح الافاغنه په نامه ټولنه جوړ کړه. له افغان جرګې څخه ورو ورو د باچا خان او ملګرو کار یې لوی شو او هلې ځلې په خدایي خدمتګار تحریک واوښتي. د قائد اعظم پوهنتون استاد ډاکټر وقار علي شاه د دې تحریک د ضرورت په اړه وایي:
د پښتنو په خپلو کې رورولي خو ام مشهوره ده کنه، خو ورسره تربورولي ام مشهوره ده. نو په دې تربورولۍ کې د پښتنو ډېر کورونه چې دي هغه وران شوي وو. باچا خان چې کوم چاپېریال سره تعلق لرلو هغه چې سترګې کلاوې کې چې ویلي دو د اشنغرو په پاشنغر کې خواسم خاني چې وا هغه زور ډېر وو. هلته کې ام داسې جګړې روانې وې باچا خان خپل یی جما چې ودی ته سوچ کولو نو ما به وی چې یاره دا پختون خو تبا او تبا دی او تبا به وی نو ولې نه صدا صدا کو کوچری دی یوازې خدمت صرف داسې نه دی په دې طریقه په کار دی چې دی کې دا سیاسي شعور هم پیدا شي نو هغه ډېر په منظم طور سره سره د ملګرو باچا خان سره د خپلو ملګرو په چې کله ناستو دوی په دې سیزنو باندې بحثونه کړي دي په دې سیزنو باندې اور فکر کړی دی بیا دې نتیجې ته اوتی دي یاره تر سو پورې چې د پښتون دا ټوپک ترلاسه کوس کړی نه دی تر سو چې دا تشدد ختم کړی نه دی نو تر هغې پورې د دې خبرې ته دی اړو کینی نه اړو درېږي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د خدای خدمتګار تحریک فلسفه او کلنلار ساده و دوی په ټولنه کې د پښتنو د یووالي لپاره کار کاوه. هغه یې په داسې حال کې چې په سیمه کې بدلونونه روان و خپلو کمۍ او تاثیر کول د دوی د بیدارولو لپاره یې کار کاوه او د عدم تشدد لپاره د خپلو حقونو لاسته راوړلو ته هڅول. خدای خدمتګار تحریک کې رضاکاران شامل و او کله چې شمیره زیاته شوه نو بیا په څو ګروپونو وویشل شول. دې ګروپونو به خپل خپل مشر درلود. دوی کې د ښځو برخه او غړیتوب هم ډیر و. ښځو به تورې او سړو به سرې جامې اغوستلې نو ځکه ورته سرخ پوشان هم وای. ډاکټر وقار علی شاه د دې تحریک د ښځینه غړو په اړه وای
زه په دې باندې بچا خان خپل درسو کې مداوی چې د پښتني خبرې د ټول عمر په میدان کې پښتنو نران سره لاړی دي څنګه په څنګه لاړی دي کنه نو دام چې کوم چې دوی جهاد او هغه د تخواست کولو چې روزي سیم بي بي یې زید ابو شاه بیگم چې د موږ د کلیوا سیم بي بي باندې مشوره وا هغه دایي چې د ما دشمن نور څوک نه د ما رور او د ما پلار دی ځان ته خو د دنیا ارسي خو شخړې دي او ما چې چا دیوالۍ دنه مساتي نه ما ته اخبار اجازه تسه نظر سالک مسته سم نه د بهر دنیا نه کته سم نو بار بار یې چې تاسو به اټیټیوډ بدلوي تاسو به ځان بدلوي ځکه چې کوم کوم خزه چې جاهلی وي هغه کومه تبا دي یا ری بچی تبا دي باقاعده ډېر خدای خدمتګار دي رسونو کې تاسو وګورئ چې جنډي وشه ټکړي دي خو اکثر په پکې مشرانه خبرې
نزدې ټول څېړونکي په دې اړه یو خلک دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول پر خپل ځان عملی کړي. باچا خان همدا سې کول. ډاکټر موکلیکا بنرجی چې پر باچا خانې د بیټوپک پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه توای
باچا خان لټرلی واک
باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی وو. کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدای خدمتګارانو سره مې خبرې وکړې نو په هر ځای کې هغوی او یا کورنۍ راته وویل چې باچا خان دلته راغلی وو. هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول، مثلا پر حکومت تپړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو. هغه دې لړ کې عملی کار هم کاوه، جارو به راواخست او صفایي به شروع کړه. خلکو به چې دی لید نو ویل به چې دومره لوی خان په خپل کار کوي نو موږ ولې هم داسې کښینو. مطلب دا چې نو موږ ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته لبد کار د لری اوسېدو لارې وشي.
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ. باچا خان د هندستان د بانی او عدم تشدد د مبارزي سرلاري مهاتما ګاندي ډېر نږدې ملګری وو. د سرحدي ګاندي په نامو جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندي لمسی راجموهن ګاندي وایي چې باچا خان او ګاندي دواړه دومره ښه ملګري وو چې روحاني ورونه بلل کېده. باچا خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافغان په نوم ټولنه جوړ کړې وه چې څو کاله پس یې په خدای خدمتګار تحریک بدل کړه. روسي د مهاتما ګاندي په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه ترڅو د انګریزانو د وستلو او د پښتنو د حقونو لپاره یو منظمه مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې باچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندي اخیسته و. په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه توای
په نورمبه چې کوم خبره د اغي موضوع کې ذهن کې راغله بالکل خالص تخپل لا کیو د کلیو د کوسیو د مالاتو د چمپ بنیاد نو هغه داوا چې په دې خلکو د هغه د خلکو کمزې کې چې دیو خپل کې سره د ډایالوګ یا خپل کې سره د مکالمه یا خپل کې سره د ناستې پاستې په ذریعہ د خپل شخړو د ستونزو او د خپل کې د نن تنازیو د حل لار نه د لټولې نو ځکه هغه په دشمنه کې بدلې شي ترپګنه کې بدلې شي او د وسایلو نه د پیداوار جوړولو چې کوم عمل له چې کوم نخښاله راځي نو هغه عمل په ځای په یو منفی عمل کې اونخلي نو څنګه داسې وشي چې دغه منفی اگر چې نور خبرې وخت تر وخت غسول نور چې د باغې نور بحث کېدی شي خو بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شي خو دا هغه وخت و چې کله باچا خان نه چرته ګاندي سره لیدل کړو نه نه باچا خان داسې یو تحریک کې شامل و چې هغه د هند په حواله وو د خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شوی.
په خدای خدمتگار تحریک کې د کلو باندو عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا خودل کیږي چې باچا خان هر سړی ته په یو حیثیت قتل هغه به هر کلی ته ته او خلکو سره به له نږدې خبرې کولې. نوموړي با پردې هم ډیر زور راوړل چې هر مقصد ته رسیدل د سولیزې لارې بهتره وي. د پېښور اوسیدونکو غلام رسول یو له هغو خدای خدمتګارانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری و. هغه څمو دوړان دی مشال رډیو ته ویل چې دی او د کورنۍ ټوله په خدای خدمتګار تحریک کې و. هغه زیاتوي چې پلار یې په 1925 کال کې د باچا خان ملګرتیا شروع کړه.
1925 کې زما پلار د سیستې کا هسته و نو دغه د 1925 کې زما پلار یو څه کیسه و د خدای خدمتګار تاریخ کې نو هغه نه پاس 1930 اجلاس کوم ته اپریل 1930 کې نو هغه اجلاس کې والی صاحب نے شامل لکھیا دیم جلکا زما پلار مقرره کا پرنیا دیگر ہوتے نیا دیگر کلے دا کنا جی ادا تقریبا دا اپریل کی خبر سی ہو جو دا اگست کی اگست میں نیا کے 1930 کی تکم دا دن تک جلکا زما پلار مقرره کا نو اگے واس یو اور دیر اج مشان جلکا سی ہو ادا کول پرنگے اگے واس ڈپٹی کمشنر ہو کول نو هغه پر پری کولو لولو لیپ کانتی پر پری کولو نو هغه د وځي بیره دیب جو نو هغه جنا ما دوه جنازه جما پلار کلی کرولې بیا هغه نفس سن 1932 کې دا هو د سنتی خبره وا سن 1932 کې څول نه فرمانی شو خبره دا وا چې مونږ ته پیدا کیږو نو مونږ ته دا تربیت به ورکول شو چې اره دا وطن نه د باچا خان دا نه د بولی خان دا وطن زمونږ
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د خدای خدمتګارانو همدا درس و چې دوی یې بریالي کول. دوی د عدم تشدد فلسفه اول پر خپل ځان عملي کول او بیا یې نورو ته د دې تلقین کاوه. ډاکټر وقار علی شاه چې پر خدای خدمتگار تحریک کې پی ایچ ڈی کړی د خدای خدمتگارانو د عدم تشدد عملی مظاهری و پیخه او مثال داسې بیانوي.
دې باندې داخله کې پوی کړو چې تشدد نور تشدد زیاتوي تشدد تشدد کموي نه او بس دا به ورته بار بار وي چې اصلي توره دا ده تورزنی دا ده چې یو سړی تا ووایي او ته ورته جواب ورنه کړي او هغه اوس غمې او دا زغمل کیږي دا ډېر ګران سیل ته ګوري دورونو د ثوابۍ ته مې وکړي یو چې دینو کامدار خان بلکې د نامدار خان دوړنو خو مطلب مضبوط خانانو زیادادې مو نوکرانې مو وسلام وا او خپ لکه پښتو نو د نورو پښتو باندې خپ خدرانه دښمنۍ وا نو یو ور چې دی کامدار کامدار خان چې دی د په کالو خان بازار کې و د اول چې خبر راوړو چې یاره دښمنان در پسې دي او ځان سنبال کا نو دوی چې یاره بس سوال کوم ځای دې کې ورته مخامخ شو ورته په رڼا ورځ په بازار کې ورته چې یاره ټوپک تر لاسه کوم دی اولو دا ورته چې یاره د خدای خدمتگار یم او دا هغه وګشتول پکې ورور چې دی هغه په ګیره کې چې ورته وي چې یاره ورو ورته وښتو الا اپا ور پسې کو هغه خلک نه دل پکې دي هغه ورته په جواب کې وي هغه شهید شو او زه خدای خدمتگار یم زه ټوپک نشم راغسته ځکه چې موږ ټوپک پرې شه نو تر دې پورې خبرې شوې دي چې دای پکې سرونه به لیدي دي باچا خان سره لوس کړی دی یاره موږ د تشدد والے هغه د پسته بیا تشدد نه وکړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د انګریزانو په وخت کې په 1960 او 1930 کلونو کې په پیښور او خواوشا سیمو کې خونځي یا خونه وو، او کم چې وونه پاغي کې غریب خلکو سبق نشویلې. نو د تاریخ پوهان په وینا بچا خان د زینو دینی عالمانو سره په شریکه په اتمانزو کې یو خونځي جوړ کړ، او په دې توګه د آزاد سکولونو یا آزاد خونځو بنیاد کې خود کله چې خدای خدمتگار تحریک په سیاسي تحریک بدل شو، په خوښه 1925 کال کې د کانګرس ګوند سره ملګرتیا او اتحاد شروع ک، نو ستونزې ډېرې شوې. کله چې د وخت انګریز حکمرانان د خپل حقونو لپاره د پښتنو د عدم تشدد مبارزې ډېر تنګ شول، نو د دې تحریک مشران او په ځنګړي ډول باچا خان یې څو وار جیل ته واچو. په 1930 کال کې د پېښور په قصه خانه کې خواوشا 400 هغه پښتانه ووژل چې په سولیز ډول مظاهره ته راوتي. لکه څنګه چې د پاکستان تر جوړېدو وړاندې پر خدای خدمتګارانو ژوند سخت وو، او د باچا خان په شمول مشران او نور غړي به اکثره وخت په جیلونو کې وو، په 1940 کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته هم همدغه سلسله دوام وکړ. او له همدې سره له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور نننۍ خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
De Sandero Amel
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
سوکھی اشرو لبوزی سوکھتے لخ کر جوڑوی ہر زور ور د پختنو د پارا شر جوڑوی د پختنو زمکا بسا فصلون اوٹو کوی سوک پکی جنگ او سوک پکی جنگ جوڑوی سوک پکی سنگر جوڑوی وقت چی پما دا سہسان کوی نو داسی کوی مان سرمنو مان سرمنو باسی مالا تی سادر جوڑوی داسی سوک نشتا چی پدی ورانی کی لاس نلری یا داسی سوک نشتا چی کابلو پی خور جوڑوی دخانانو پستوایو چی خانان دی دخانانو بستوایو چھانا دی ملنگا گپختنو پلو کے اوران دی دخانا نو بسوایو چھانا دی دخانا نو بسوایو چھانا دی ما زما جون دغیو سو خواگیاران دی زما جون دغیو سو خواگیاران.